سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خبرونې ته خرق لاست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تل شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د دوه رسنیو د جدي محدودیتونو د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 130 ودونه کې 155 بللې چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی خو څخه یوازې 12 شراتات یې نمرې ترلاسه کړې چې د رسنۍ د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. په بل خبریالانو نن جمعه په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره خزینه خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله په افغانستان کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړي ودونه کې د افغان خبریالانو ستونزې نن پیوه غونډه کې تیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبریالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او ملګرو ملتونو نور نړیوالو ادارو څخه به په درمګړي ودونه کې د افغان خبریالانو د زورول کېدو په شمول د بیلابیل ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس وروسته سلګونه افغان خبریالان ګوندی ودونه ته کډول شوي، خو اوس په دغه ودونه کې د نور افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په د ملک په سرحدي لاره کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبری اژانس ارنان جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طلب چارواکو ته وسپارل شو. په عین وخت کې دوه ایرانی اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تیر کړی وو بیرته ایران ته وسپارل شو. د دوړو ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي وو چې له ایران څخه تر اوسه تر 3500 زیات بهرني اتباع چې په بیلابیلو تورونو پیران کې بندیانو خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 16.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچاریک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لمړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 16.5 میلیونه ډالر د عاجلو مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالر د افغانستان د بشري رسول صندوق ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بودیجه په دوچکلی تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو لري د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افضل صحي، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روسل دی چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو ته لګلو ډډ وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرۍ ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسله والو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې سورزی جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د دوی جنګي الوتکو د سوریې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې یو سیمه بمباری کړې ده. په خبرو شوې بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشرانو ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. مونږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د روزي ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو. د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او افغان سوداګروای واګه بندر کې د دوی موټر ته تروسه اجازه نه دا ورکړ شوې.
نو هغه دروسه پر یو موټر هم نه دی تللی. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لارې لا د زموږ د خاصخه د هندستان د خاصخه دروسه پر دی باندې کوم شی نه دی راغلی چې و دا حقیقت لري.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره سیګر وای د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه د مرستو ته یو شمیر افغانان وایي چې له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نورحال د فیروزی عزیز په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتني نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالره دی. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعاله پاتې دي چې 9 یې په افغانستان کې دي، خو په ټکو یې اوس د اپریل په 13مه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه سوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نري رنځ اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا له مرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلي وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید آزادی رادیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از یک مردم دچار مشکل است، کمک خارجی هم نیست. کمک خارجی هم
از موږ ژوند ډیر خراب دی، د ټولو خلکو اقتصادی وضعیت ډیر بد شوی دی، ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدې. له هغه وخته چې امریکا خپل مرستې درولي زخت زیات یې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره له ګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالرو څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسېدلي دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 1300 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس مؤسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 1 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونې ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ دوه پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي، د 1005 زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2025 کال د دسمبر په 13مه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24مې ولسمشر په توګه توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې ده او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان ځورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې ګواکې ولې امریکا مرستې کمې شوې دي، دا چې ولې کمې شوې دي، امریکا سره له افغانان غواړي پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی لال سازی وصل شوی دی. سلامونه سازی، سم وخت په خیر کړی چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره اخیزمن کړی دي.
ډیره مننه. علیکم السلام. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. افغانستان سره که چیرې د مستر لګرام په وخت کې په تیر ډول لسیزو کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، د خلکو کاروبارونه، ورځنۍ اړتیاوې تر ډېر بریده په بهرنیو حکومتونو پورې وابسته وي. مثلا که چیرې د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 نیولې تر 100% د دولت داخلي بودیجه هم انکشافي وه او که عادي بودیجه د بهرنیو مرستو لپاره البته سپانسر کېدله یا تمویل کېدله په اصطلاح. په عین المحل بعضې پروژې هم وي چې انکشافي مختلفو نړیوالو ادارو لکه د نړیوال بانک لخوا تمویل کېدلې. نو وروسته د نوي حکومت په راتګ سره د بعضې سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. حداقل یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کمه کچه دمو پیدا کړي، خو د اوس لپاره بېخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلي دي. تاسو به د دې شاهد وسې اکثره چون خلک په کلیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابستو د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی فکر سلنه لوړه شوې ده. په مونږ کې د هیواد په کچه ده خو بیا په خاص ډول دغه ډول ساحو کې بېخي زیات شوې ده. همدارنګه هغه خوږواکي سي لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي او فرصتونه سي دوی درلودل. په دغه مرستو تمویلیدونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سي به مختلف پروژې پر مخ بیولې، هغوی خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي یې رخصت کړل. سره هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې چې هغه که د سکتور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې. ډېر محدود شمېر پروژې ستاسې فعلا البته فعالیت کوي، نو په ټوله کې هغه پروژې هم بندې شوې. مهم منفي تاثرات له ځان سره درلودل. ورته مهال بعضې زیافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې چې هم تقریبا ورته بند ویلې شو. د افغانستان مزار باندې هم حتی تاثرات درلودل.
بله اوس سازی صاحب، امریکا بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څه غواړي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډېر ځایونو کې خپل دغه بشري مرستې بندې کړې ده، ته پخپله د نن امریکا کې دوی ډېر داسې ادارات او ډېر داسې دفترونه بند کړل چې هلته بشري قوه پکې کار کوو او د اقتصاد په برخه کې ورسره خورا ډېر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څه غواړي؟
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې د مرستو موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا ده چې عموما کې هر هېواد فورن پالیسي لري، پنانه سیاست چې هغې کې بعضې موخې چې هغه ترلاسه کړي، دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم چې موږ په لار اچول دی چې هغه مثلا افغانستان سره مرستې د فاس ډول د امریکا لخوا بشري هغه مچ نه کوي، نو دوی بېرته هغه خپل ستراتیژي شفکوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهمه موضوع دغه ده چې څنګه دي ترامپ حکومت پر اتاق سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایډن په پلات تبدیل شوی دی. دوی ډېرې او کس په دې داسې څنګه خپلو پیسو خپله اقتصاد جوړ کړو چا سره مرستې ونه کړو، یعنی هغه د بعضې سیاسي موخو نه دوی تېر شوي دي، نه غواړي چې مرستې وکړي. نه یوازې دا د افغانستان مسله ده، بلکې نور هېوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول ده چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یو ورکو دغه داسې بعضی موخي سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري پر افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله کې سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وشي چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي د یو بل موخي له دې طریقه نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي چې بس په بندیز ده یا رسمیت نه پېژندنه یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي نو دغه یو مسله ده بل فرعي اړخ دغه داسې بعضی مشروع غوښتنې په نړیواله سطحه سره د بشري حقوقو په تعریف کې هم ویلی شو چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي چې فعلي نظام په دې کار کې دوی خو هسې تر اوسه محیط دی ته نه ده آماده ولې بیا هم هغه مهم مشروع غوښتنې دي چې د افغانستان ولس کې حق لري چې ادامه ورکړي ولی دغه حکومتونه تغیری کی د امریکا مختلف رهبران راضی او ده رهبر هغه مایندسیټ او فکر او د سیاست له بول فرق کوي مثلا د جو بایدن سیاست تر ډیره بي ده نړیواله سطح سیاسي مخلصول نفوس تر لاسه کول او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا غوښتنې چې دوی نفوس ته زمینه سازي کړي بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي ولې فعلي حکومت کې هغه شونتیا کم ولیدل کېږي ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی تر څو بس چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي ځکه خپله هم امریکا فعلا د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو خو وضعیت دی ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی سي ده د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي چې څلور هاو ډالر دي تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت دی جی ډی پی ته یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري په عین حال کې دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي ځکه دغه اقتصاد درلودل یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي نو دوی د اقتصادي بحران لپاره هم دیواله شي ځکه ټرمپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن ستراتیژي نه چې دای مختلفې کاري دغه مسله حل کړي
ډیره زیاته مننه خدای په من خو وخت لري مننه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور وشتا ته دا ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوې نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشت کې د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. په راپور کې د ښځو د حقونو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دي نښتو د پخواني حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلن بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. نور جزات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو را ګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوي دي. یاد راپور چې د پنجشنبې په ورځ د مې په لومړۍ نیټه خپور شوی د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده رانغاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوي تعلیمي کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته نجونې د څلورم کال لپاره له زده کړو محرومې شوي او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو او ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا له مخکې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې یې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټیشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په ازادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان راپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یوناما تبن مهم است ولی کافی نیست.
البته د یوناما راپور ورکول مهم دی خو کافی نه دی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت د یوناما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقونو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
موږ غوښتل چې د یوناما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی ویان ذبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر افغان ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول، دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالاتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغي وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدې. تفصیل په دې راپور کې.
شاغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملي کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړه کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرله زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دی ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډېدو دلیل لوژستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستې یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غني شوي یورانیم وارد کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته کوم چې هند ته افغان توکي لیږدوي په ګبندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمله سوداګر ته راورس ډیر زیان اوري. نور جزئیات په دې راپور کې وري.
درې څلور کم ایتم دي شمیر شدي تور شمیر شدي چلغوزه ده تقریبا لس بولس موټر دي زموږ را.
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی د وایي د پاکستان حکومت له اعلان سره سره تر اوسه افغان موټر ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوړي.
نو هغه در اوسه پر یو موټر هم نه دي تللي. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دغه لارې لا د زموږ د خاص څخه د هندوستان د خاص څخه در اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و ده حقیقت لري.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د پاکستان حکومت د اپریل په 10 اعلان وکړ چې حق افغان ترانزیټي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لیږدوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. په هغه مکتوب کې چې د ننګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره شریک کړې د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوي دا هغه موټر دي چې د 2025 کال د اپریل له 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوي دي او شمېرې تر 1500 رسیږي. په مکتوب کې دا هم ویل شوي چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنه کوي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې یوه اونۍ مخکې د تېرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د اقداماتو په غبرګون کې د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یاد کمیټي ویلي وو چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول به یو جنګي اقدام وګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نور بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي خصوصا خوراکي مواد دي بوره ده بعضي حبوبات دي فرض دواګانې دي دا تقریبا 2500 کم 2000 کانټینر چې کراچۍ تر رسیدلې دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولاړ دي. یو تعداد حتی برادرو تر رسیدلې سرحداتو ته په چمن کې په ترخم کې ولاړ دي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او د مالونو ته اجازه ورکړي.
خبر اله کوزی وایي د عمله سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي، خو دقیق اندازه ونه خو ده. مخکې نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بلل وو او ویلي وو چې له افغانستان په کلنډ ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې شاوخوا 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي، خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې نه دي ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې ومنئ کډر مون او درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم درن وزي درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برترو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مې بم پتن وي درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمره تاسو درن وزي درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دی، نو افغان مشهور میرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق ته به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځ لوس کې مراو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اربن مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو زلی به هم دغه سیدې یو افغاني زړوري قهرمان مېرمنې اربن معلومات ولولو چې څوک وڅ ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. نو هیله مند یم درنو زکونکو د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلوري زکونکو یو زلی به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنه او خوښ زکونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. دا نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوی دی چې پکې اتلس ښځې له 25 پرسونل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شوی، یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشي دي. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسونل لري چې دغه 25 پرسونل څخه اتلس تنه ښځینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه شي برابر کړي ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړي ده او خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت کې هم ځای ورکړي دي. نوموړي د ښځو توانمنسازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي له لارې مهم ګامونه پورته کړي دي. میرمن رویا محبوب یو د هغو ښځینه افغان میرمنو له جګړو څخه به، کوم چې د افغانو میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و، افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نسي کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته یې دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري، کولی شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان میرمنو لپاره نوې لارې پرانستلې. مهمی لاستراولنی او پروژه درنو سکون کو وسم دلوس پدی برخه کی د میرمن رویا محبوب مهمی لاستراولنی او د هغه پروژه پیژنو چی میرمن رویا محبوب افغانستان کی کومي پروژه را مست کړی وی او کومي لاستراولنی تر لاستراولې دي نو درنو سکون کو هلمند چې تاسو ټول او ته متوجي اوسئ او هم دغه لاستراولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ رازو لولو چی د میرمن رویا محبوب د لمرنی لاستراولنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وی یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شذو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و یعنی میرمن رویا محبوب د پښونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شذنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ چې شبکو زده کړې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي د شوز لپاره د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نیو مهارتونو لپاره زمينه برابروي یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوز لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلیټ فارم جوړ کړی چې په دې پلیټ فارم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نیو مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و یعنی دا پلیټ فارم داسې پلیټ فارم و چې په دې کې افغان انجنونه هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې دوی په خپل ځان کې کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه له لارې څخه دی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهه دي چې شکې ترلاسه کړي هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان دي ترڅنګ مې وایي چې د چي د افغان شوزو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کار ترمنځ واټن یې کم کړه یعنی په بخښه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کول به دا ډیر زیات سخت و د یو شخص لپاره خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړه او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار ترسره کړي د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شو زنه ستپته اور وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوتلو لپاره فرصتونه برابرول هم چې د میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازار ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورچوي کوم استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلقو او نورو قشان سره شریک کړي یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه نړیوالې لاستراونې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوې دي یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې د چی په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده کوم چې په نړیواله کچه سره د حقیقت ټولې هسي پیژندل شوې دي او د هغه د هسو ستاینه او صفات شوې دي هغه د ټکنالوژي جی او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده یعنی د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي د شوزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوي کوم چې په افغانستان کې د افغان شوزو رهبری کوي د هغو ټولو افغان شوزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي له شوزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو شوزو سره مرسته کوي کوم شوزو چې نظریات لري غواړي چې تجارت وکړي غواړي یو سوداګری ولري د هغو ټولو سره مرسته کوي تر څو دی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري یو سوداګری ولري او دی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نوري بریاوي ترلاسه کړي یعنی رویا محبوب د ټولو شوزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي د روباتیک لاشونه مرمن رویا محبوب د افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مرمن رویا محبوب د افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجنونو به کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجنونو په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونو جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کارونه اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجنونو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجنونو هڅوون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مرمن رویا محبوب همیشه انجنونو هڅوون دي، هغوی یې تشویق کوي ترڅو دغه افغان انجنونو په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجنونو یو ټالنټ لري، هر افغان انجنونو کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجنونو دې ته تشویق کړی دی ترڅو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنۍ ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند دی په نیویارک شهر کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي ترڅو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او هم چنار په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مرمن رویا محبوب یو له هغو څیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغانه مرمنه استعداد لري او هر افغانه مرمنه کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. درنو سکونکو دا اوس ملست تاسو د نن ورځې لوست خدای وکړي چې تاسو د مرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې مرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. درنو سکونکو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب دغه کوم ټکنالوژي چې په برخه کې دې کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی څه مطلب څه دی؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم مرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ور باندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کړي. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم چې راڅخه خصوصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دله مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هلمې ومنې درنو سکونکو هله دا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مشه پر مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د ویني وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هله چې د لوسره خرینې شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کړو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپله یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د په وجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو، د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدود تونه زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو ښه وسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته له دې چې هغه کمزوري چې ستاسو وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منئ پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتله کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوي یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوي وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملکیا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه، تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو غواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکړي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکړي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول، لپاره یو تر ټولو ګړندی لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ، نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي، د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لار ده چې تاسو ته د ناخوشي او نارضایتي احساس درکوي. کچیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسبه د خپل ځان په هکله تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وساتي ساتي او پرزن باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتل کول هیڅ غټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتل کوي مقایسه کوي هغه به هیڅ کله غټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتل کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتل کی تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافی نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو خپل ځان باندې باور زیات کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ چې دا به یوازې بې امنیتۍ ته وده ورکوي. یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ خپل ارزښت راکښته کوئ دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړئ. خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هغه لار باندې ولرسئ. دوهم لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسئ تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې یو مناسب وخت یو ښه شرایط یو ښه وخت به رامنځته سي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو د ټولو هغه کمزوري د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم د نن شروع کی نه پرتلون کی. یعنی مناسب شی به تر راتلون کی ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان هم د اوس سره ول چې هم هغه سي ومني او راتلون کی ته تاسو انتظار مباسي چې پرتلون کی کی که چیرې زدا سی او شخصیت سم د پلان کې پر کم فچیر د خصوصیت مبیدا کړ د زنګرتیا مې پیدا کړ د هغه محل به زیو کس اوسه مې خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنې د ټولو نیمګړتیا او د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي کله چې دا وخت را ورسیږي که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سم تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم زه به هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی هغه سی یو کار وسی دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې و تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ. تاسو کولای شئ پرمختګ پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. وسنۍ ځان وسنۍ حالت مو ومنې د ځان سره مینا هم دا اوس تمرین کی هم دا اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینا ولري هغه ته احترام وکړي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي. خپل ځان وبخشي که چیرې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي تاسو نسی کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي هغه اصلاح کوي. مه پرېږدي چې هغه تیروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړي چې تیروتنو په هکله تاسو فکر وکړي ونه کړي او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په درېیم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دوه لپاره تاسو شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته تاسو د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسو نیمګړتیا ګڼئ ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل به کولای شي ستاسو سره د مرسته وکړي چې تر څو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی نه پر هغه چیلنجونو باندې نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو سره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ شکرګزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي مګر کیدای شي چې ستاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نورو سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې یا د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان څرول چې دی همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې که چیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې که چیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومانو په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی شي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کیږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسئ او هڅه وکړئ چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسئ. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټې لري؟ تر هر څه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ویښتان مو اوسي، ستاسو ښایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی شئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. ورسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوای کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشې احساسات لري که نه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همهغه ځانګړتیاوو په هکله مثبتې جملې کاروي، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات د هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
دی پا خندا اتبار نا دی پا جڑا اتبار نا دی پا خندا اتبار نا دی پا جڑا اتبار دے رہے مکارت چکڑی اوز چکڑا دے رہی مکارت چکڑی اوز چکڑا تانیم بیزارت چکڑی اوز چکڑا اونا دانیارت چکڑی اوز چکڑا تانیم بیزارت چکڑی اوز چکڑا دے محبت کدے ندی صداقت کدے ندی محبت کدے ندی صداقت کدے چم خم بشمار تکلی او زکر چم خم بشمار تکلی او زکر تانے